السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام وروسته راځي. لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د یخنۍ بې سارې څپې لږ تر لږه شپاړس تنه وژلي او زرګونه څاروي یې له منځه وړي. دا چې د یخنۍ له دغې څپې نه څنګه انسانان ځان وژغوري، موږ له یوه متخصص ډاکټر سره په دې خپرونه کې مرکه هم درته لرو، خو په سر کې د دې ساعت وروستي خبرونه اورو. د پاملرنې یا کیر موسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخه کې ځنډول شوي فعالیتونه له سره پیلوي. دغه سازمان پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کارونه وروسته تر دې پیلوي چې د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت لازم ډاډ ورکړ. دغه موسسې ویلي دوی ته د طالبانو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې خزینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول د ټولنې د ملاتړ چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې موسسو په ګډون یو شمیر خیریه بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د دوی خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دوی ته د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلې. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال استفانی ترمبلی کړی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلی ګوترش د دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څېړنو غوښتنه کړې او ویلي دي عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبې په ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکی په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو دا کار د ناقانونه وسلوالو کار بللی او ویلي دي چې په اړه یې لا د دوی پلټنې روانې دي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو ته پورته شو. چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې پیښه کې لږ تر لږه پنځه اویا نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې ورځې دغه برید پر یوې نه پوړیزه ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بېرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپۍ حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر یو شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونی تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغه اعدام ته د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی. تهران د اکبري اعدام د شنبې په ورځ اعلان کړ خو ویني ویل چې هغه څه وخت اعدام شوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د دې هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه یو سل دېرش کسان چې انقرې ترستان بللی دي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو ټول دېرش غړي تایید کړي. او وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ لغوه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤول عبدالله جان پکتیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترڅنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره هم خبرې کړي. اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي راډیو دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. تاسو ته یو ښه خبر او ښه زیری دا لرو چې سر له سبا زموږ خبرونې نږدې څلورویشت ساعته کیږي. تاسو به د شپې لخوا هم وکولی شئ چې په منځنیو دولسو او شپږ نوي څپو د ازادۍ راډیو خپرونې واورئ. د ورځې لخوا به زموږ خپرونې په لنډو څپو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو دوام ولري. وسم راځو د دغه خبرونه د خبری برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لسګونه کسان او سلګونه څاروي وژلې دي. د طالبانو حکومت یوه برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر ډېر لوړه وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایې رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشی ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. بختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څاروي د لمینځه تلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویلي دي چې دا څاروي په تیره یوه اونۍ کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتب له هغه څه نه راپور ورکول کېږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. له وی خونه ډېر سوړ جامع له بلې خونه بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځ پالیسیانې او د بنویلي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیې له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یوه کوچنۍ برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډېری مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سړې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه 14 تنه وژلي او سلګونه څاروي هم له منځه وړي دي. دا چې څنګه له سړې هوا ځان وساتو او که چیرته سفر کوو کوم تدابیر په پام کې ونیسو، همدا پوښتنه مې د داخله مریضیو له متخصص ډاکټر فضل احمدزی نه د مرکې په پیل کې کړې.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي د برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د یخ هوا سره کاغه یخ می جواب روي کې د بل سره مخامسي نو هاغه رګونه چې د بدن په ما قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي هغه چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکي او بالاخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنی چې د همغه برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید طبابت نظره قطع سي که پښه وي پښه قطع کېږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واورې هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسي وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي
ساړه کوم وخت کې انسان وژني
تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استاذو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ استاذو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ استاذو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاذو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروخي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نسي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی د هغوی نه ژوند واخلي
ډاکټر فضل احمد احمدزی وو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري
اوسم بی وزل افغانانو ته یو ښه خبر هغه دا چې د پاملرنې یا کیر موسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیې په برخه کې ځنډول شوي فعالیتونه له سره پیلوي په همدې حال کې سیف د چلډرن هم ویلي چې په افغانستان کې خپلې چارې بیرته پیلوي په دې اړه خبر زموږ په ویبسایټ کې په تفصیل سره لوستلی شئ رازو د سندرو پروګرام ته خو روسای راپور را اخلو د امریکا د جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدري دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده میرمن نبیزاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لمرنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي په دې اړه دا راپور واوري ورپسې د سندرو خپرونه مهیروي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوریت نظام د ولسی جرګې د وروستي دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچتاو او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خوښینه دي د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یوه نمونه میرمن له لاسه ورکړه د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عاملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن دکر چې له دوه څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خوښینونکې ضایع وبلله او وی غندله میرمن دکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې دوی به عدالت ته لاسرسی ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي په عین حال کې د اروپایي پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده میرمن نیومن چې د جرمنی د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پرانا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تېره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ، د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلي دي دا وژنه د افغانستان د ترینګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي